دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د نومبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی حالات په پاکستان کې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی او د پیټم پر احتجاجونو سربېره د خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام مشال رادیو مجله هم لرو. تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ورسره. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په کورمه کې د مسافرو پر قافله په سوي برید کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږ څلوېښت رسېدلې دي. د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د بندو شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل سوی دی او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک او لسګونو نورو مالي ادارو بندیزونه لګولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافله په وسلوال برید کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږ څلوېښت رسېدلی او شاوخوا دېرش نور ژوبل سوي دي. د سیمې پولیسو، ځایي انتظامیه او ولسي مشرانو مشال رډیو ته وویل چې برید پرون له پېښوره پاړه چنار ته د تلونکو گاډو پر قافله سوی دی. یو ځایي مشر ملک دلدار حسین مشال رډیو ته وویل چې په قافله کې شاوخوا 200 گاډي شامل ول چې تر 200 پورې مسافر پکې سپاره ول. د پولیس یو لوړ چارواکي د نوم نشولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې شاوخوا 25 گاډي تر حمله لاندې راغلي دي. د پولیس چارواکي دا هم وویل چې پولیسو قافله بدرګه کوله چې وسلوالو حمله وکړه، نو هغوی هم ځوابي ډزې وکړې. تر اوسه د دې بری ذمواري چا نه ده منلې. ځای مشرانو د هغې پیش پاړه د یو لوړ پړي تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. له کورمې د قامي اسمبلۍ پخواني منتخب غړي او ځایي مشر ساجد حسین توري پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل چې په پلټونو کې دي د حکومت او امنیتي ادارو کردار هم وڅېړل سي.
چا ریسپانسبلټی جوړی هغه خپل ذمہ داری نه نیږي. کومه پرې به دغه مکو چې دا موږ سره کوم ظلم زیاتی روان دی. صحیح دی، څو ګرام موږ خپلم یو کورمیوال، خو مده سټیټ هم څه ذمہ داری شته کنه چې هلته کې رټ قیم کی.
بلخ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي دي چې یو لوړ پړی پلاوی به د حالاتو د جاج اخیستو لپاره ژر کورمې ته ولیږي. د خیبر ضلع په لنډي کوتل یا لواړګي کې د بندو شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل سوی دی. د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نور اسنادو جوړولو ادارې نادرا چارواکو پرون د یوې اعلامیې له لارې خلکو ته خبر ورکړې دی چې که د چا شناختي کارډونه بند سوي دي، نو هغوی د لاړینو اسنادو سره د تحصیل ودانۍ ته ورسي او د تصدیق عمل دې بشپړ کړي چې دا ډول یې شناختي کارډونه خلاص کړل سي. بلخوا د لنډي کوتل د بلدیاتي حکومتونو استازو پرون مشال رادیو ته وویل چې د ولسي وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل سوی او له ډېرو هلو ځلو وروسته د نادرا چارواکي دې ته راضي کړل چې د خلکو بند شناختي کارډونه خلاص کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د لکونو کسانو شناختي کارډونه بند کړل سوي چې هغوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په پېښور کې د نادرا د مرکزي دفتر یو چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې هغوی له لنډي کوتل په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې په خپلو دفترونو کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل کړی دی چې خلکو ته د شناختي کارډونو په جوړولو کې اسانۍ پیدا کړي. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویل دي چې په دغه هیواد کې د روانې نومبر میاشتې په لومړیو درو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي سرتیري وژل سوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې پرون په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې د نومبر په لومړیو شلو ورځو کې په وسلوالو بریدونو او نښتو کې 55 امنیتي سرتیري وژل سوي چې دا شمېره د تېرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. راپور زیاتوي چې په تېرو شلو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 60 وسلوال هم وژل سوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د دغې څېړنیز ادارې د راپور په حواله لیکلی دي چې په 13 اکتوبر میاشت کې په دغه هیواد کې ټول ټال 28 امنیتي سرتیري وژل سوي ول او د تلفاتو دا شمېره د سږ کال تر هرې میاشتې ډېره وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم سرحدي دروازه د سوداګریزو کاروانونو او عام خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون راپور کړی دی چې دغه خبرې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمیساریو د مسؤلانو ترمنځ وسوي. که څه هم په خبر کې ویل سوي دي چې دواړو لورو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر هواري خبرې وکړي، خو نور تفصیلات نه دي ورکړل سوي. دا تر هغه وروسته ده چې افغان سوداګرو په وار وار ویلي دي چې د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یوه او بله پلمه تورخم او نورې سرحدي دروازې تړي چې له امله افغان سوداګرو او باغوانانو ته درانه مالي زیانونه اوړي. بلخو عام افغانان هم شرکت کوي چې پر پوله د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له څه باندې یو کال راهیسې له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کړي او د سوداګرۍ په برخه کې هم یو شمېر مقررات او محدودیتونه نافذ کړي دي. حکومت ویلي چې دا اقدامات یې د قاچاق د مخنیوي او امنیت ټینګولو لپاره کړي دي. او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک گازپروم بانک او لسګونو نور مالی ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن غواړي چې د ولسمشرۍ په خپل وروستیو دوه میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل وړتیا نور هم کمه کړي. گازپروم بانک چې د روسیې د انرژي د صادراتو په اسانتیا کې مهم رول لوبوي یوازنی پاتې لوی روسی بانک و چې د امریکا تر بندیزونو لاندې نه و. واشنگتن او برسلز د انرژي د صادراتو د احتمالي خندونو په اړه د اندیشنو په ترڅ کې پر گازپروم بانک له بندیزونو لګولو ډاډه کړې وه. د امریکا د خزانې وزارت پرون په خبره کړې بانک ویلي چې دغه هیواد د گازپروم بانک تر څنګ نړیوال فعالیتونه ترسره کوونکو له 50 زیاتو نورو روسي بانکونو له 40 زیاتو روسیو امنیتي شرکتونو او د روسیې پر 15 مالي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري او د خبرونې تاسو د مشال رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم پاک صافي اوریدلی سئ. او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ ټلیفون لري نو خپل موبایل ټلیفون ته له اپل سټور یا ګوګل پلی سټور څخه د مشال رادیو ځانګړی اپ په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولی سئ، کښته کولی سئ. دغه اپ موږ د لټون په ځای کې څه دا ډول لیکو: ایم اے ایس ایچ اے ایل آر اے ڈی آئی او، یعنی مشال رادیو. او دغه خبرونه تاسو پر فیسبوک باندې هم د دې خبرونو یو بڼه لیدلای سي او هلته خبره سوي متنونه او ورسره هلته ویډیوګانې هم لیدلای سي. او اوس راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په کورمه کې د مسافرو پر قافله په سبي برید کې د وژل سوو کسانو شمیر لږ تر لږه 46 رسیدلی او شاوخوا 10 نور ژوبل سوي دي. د سیمې پولیسو، ځایي انتظامی او ولسي مشرانو مشال لړۍ ته ویلي چې دا برید پرون ماپښین مهال له پېښور پاړه چنار ته د تلونکو موټرانو پر قافله باندې وسو. تر هغه پیښو وروسته په کورمه کې حالات نور هم کړکېچن سوي او بازارونه، تعلیمي ادارې او موبایل انټرنیټ هم بند کړل سوي دي. ځایي مشرانو دغه پیښه په اړه د یو لوړپړي تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویل دي چې یو لوړپړي پلاوی به د حالاتو د جاج اخیستو لپاره ژر کورمې ته ولیږي. په دې نور تفصیل د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو پر قافله د شوي خونړي برید په اړه د تحقیقاتو لپاره په لوړه کچه د کمیشن جوړولو غوښتنه شوې. د کامی سیملی پخوانی غړی او مقامی مشر ساجد حسین توری مشال لوډګیو ته پر 28 نومبر ویلي غواړي چې نه یوازې کمیشن د پیښې ټول تفصیلاتو جایزه واخلي، بلکې دا دې هم معلومه کړي چې یاد پیښه د غفلت نتیجه ده او کنه چرته د یو منظم سازش برخه وه. توری وایي په تحقیقاتو کې د حکومت او امنیتي ادارو کردار دې وڅېړل شي او زیاتوي که څوک په دغه جرم کې ملوث وموندل شي پکار دا چې برتناکه سزا دی ورکړل شي.
کوم هغه ذمہ دار خلک دي چې ریسپانسبيليټي جوړي هغه خپل ذمہ داري نه نیږي، نو دا به اخر پورې کومه پورې به دغه مکو چې دا موږ سره کوم ظلم زیاته روان دی. صحیح ده که ته وقت چې ګرام مخ پلم یو کورمیوال خو مده اسټیټ هم څه ذمہ داري شته کنه چې هلته کې رټ قیم کی او مطلب یاره چې مجرم ته مجرم نه وي، ظالم ته ظالم نه وي، او چې چوک بیگونو خلک دی او د پروټیکشن وی ګل سټیټ ذمہ داری ده.
د زیارت په ماسپخین په کوزه کورما کې د مندوری او ډټ کمر پر سیمو د شی مسافرو پر قافله وسلوال بریټ شوه چې پکې د ضلع انتظامی پولیسو او مقامی مشرانو تر مخ خشپک سلوختنان مړه او تر 25 زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې شوی چې پر 12 اکتوبر د کونج الیزو پول سره نږدې د سنیانو قافله د وسلوال برید لاندې تر راتلو پس 12 تنان مړه او 300 زیات زخمیان شوي. په اوچت کې د سنیانو یو مشر حاجی کریم پر 28 نومبر د خپل ویډیو پیغام کې ویلي که څه هم پر مسافرو برید د دوی پر سیمه شوی خو دا کاری کړی او نه د بېګنا خلکو وژنې د داسې عمل چرته په حمایت کې پاتې دي. کریم زیاتوي نه یوازې په برید کې شیا مسافر مړه دي، بلکې سلور سنیان هم لمنځه لاړ دي. چور باندې د خپګان اظهار کوي.
زه سره مړه یم، زخمی یم، ګوډیار ته ویستی، بدنوم یم. څوک وویشتم کنه؟ زه چې وویشتم ته یا وویشتې، زه یا وویشتم په شریکه یې راته وویشت. ما چې د کوم خلک ډله دا بیماران وو، دا زخمیغه وو، بیمارۍ ډله بچي راته مړه زخمیان شو.
په کورمه کې تر برید پس د سیمې حالات کړکېچن شوي. په سیمه کې نه یوازې د یو بل فرقې خلک یرغمل شوي، بلکې تر بریدونو لاندې هم راغلي. د برکور مې په ګوساړ کې د سلطانی چړای سره نږدې لاسدې د پیوړ تنګي په لور روان خواږې ګاړې تر برید لاندې راغلې، چې پکې د مقامي مشرانو تر مخه دوه سنیان مسافر مړه شوي. په بشرو احمد زو کې بلوشو خلکو لخوا یرغمل شوي اته تنان د دواړو خواو مقامي مشرانو په کوششونو را خلاص کړل شول، خو په پړاچینار کې بې درکه شوي ځینې سنیان لا هم نه دی را پیدا شوي. د دې ترڅنګ په بګن کې تر پیښې پس ګیر شوي تر شپېتو پورې شیعه مسافر هم په حفاظت خپل کورونو ته رسېدلی دي. په سیمه کې بند شوی موبایل سرویس بیرته بحال شوی، خو پر یو بل د تګ راتګ لارې بند دي او حکومت پر 3G او 4G انټرنیټ لګولې بندیز لا هم نه دی اوچت کړی. په پړاچینار کې درې ورځې د ویر اعلان شوی، البته تعلیمي ادارې او مقامي بازار د یو ورځ لپاره به په مکمله توګه بند وي. د پړچنار ملک عطا الله خان مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي، د کورمې په حالاتو مقامي خلک لا پریشانه سر مخ مخ شوي.
کوم ځایو کې د خلک گیر دي، خخ شوي دي، اچھا سره ته دي، هغه متعلق معلومات نه کیږي چې کوم حالات کې دي، مړه دي، ژوند دي، نو دي د وژنې حالات نور هم پچیدا کیدای شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور پر مسافرو د شوی برید نوټس اخستی او ویلی دی چې د قانون وزیر او چیف سیکرټری باندې مشتمل یو وفد به د سیمې حالاتو جایزه اخستلو لپاره کورمې ته زر تر زره ورولېږل شي. په دغه اړه د کامی سیملي غړی انجینیر حمید حسین مشال لوډیو ته پر 28 نومبر ویلي، په سیمه کې پر مسافرو د بریدونه مخه نیستی شي، خو که حکومت د لارو حفاظت په لړ کې سنجیده کوششونه وکړل. حسین زیاتوي د وزیر اعلی وفد ته به دا هم وړاندې کوي چې د کنوایانو په ذریعه د خلکو بوتلو او رابطلو نوره دغه سلسله دی ودرولې شي.
مو پوینت اف ویو دا و چې تاسو د کنوای ما کوي، چې کنوای کې تاسو خلک یو ځای یو اځ خلک چې دی یو ګاډي مو فایر کیږي دونی بکیږي، کم از کم د سی مطلب د سی ماس لیول باندې خدای نقصان مو نه کیدو کنه، خو دا خو یو قسم د شو لک خلک ورته وټړي ا تړلی خلک ته غته پروايد کی سو خلک.
په سیمه کې د کنوایانو بوتلو په ذریعہ حکومت د خلکو تکړه تک ستونزه په ازي بنیادو حل کوله، خو تر تازه برید پس اوس دغه سلسله هم منقطع شوه. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې لڅه باندې 2 کلونو راهیسې وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې زیاتې سوي، چې ولس یې د مخنیوي لپاره په وار وار پر لتونه، جرګې، لاریونونه او مظاهرې کړي دي. که څه هم حکومت او پوځ ویلي چې هغوی امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري، خو د امنیتي چارو یو شمیر شنونکي وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابل کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو سنجیدګي په نظر نه راځي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
په امنیتي چارو نظر لرونکي خبريالان او شنونکي وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات نور هم مخ په خرابېدو دي او د مخنیوي لپاره د صوبایي او مرکزی حکومتونو او ادارو کوټلي ګامونه په نظر ناراضي. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشفالدین سید په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي.
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروای ولیکي. او زه دا ګڼم چې یو خو زمون د ادارو او د اولس ترمنځ یو خو یو کمیونیکیشن گیپ دی، دا به ختمول غواړي. او اولس چې کوم مطالبه کوي یا اولس چې په کوم انداز باندې دغه کاروای کول غواړي، نو د هغې مطابق به آپریشن هم کول غواړي. او د اولس د چې هغه ویل کېږي چې د اولس د خواهشاتو مطابق، او بیا د اولس چې کوم مشران دي هغوی رائے په دې کې پکار ده. نو زه دا ګڼم چې دا کوم اهم فیصلی کېږي د آپریشن حوالے سره پکار ده چې دا په پارلیمنت کې ڈسکس شي. او دغه عوامي نمائندگان چې په صوبائی یا قومی اسمبلی یا سینیٹ کی ناستی چې هغه په دې بحث وکړي او د دې هغه مزمرات یا داغه هغه وجوهات هغه مخې ته راوړي.
ځینی شینون کې بیا په دې نظر دي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ریاستی ادارو پالیسیانی سمې نه دي، او په صوبو او مرکز کې سیاسي حکومتونه هم د دې د سمولو توان نه لري. د پېښور پوهنتون د جورنالیزم څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو په وجه د پوځي اسټابلیشمنت مخې ته نشي ودرېدلی.
یو خدا د صدې همیشه د ریاست طرف ته ګوري، فوج طرف ته ګوري، او دوی داسې ګامونه نه چته ون غواړي چې د دوی خپل ذاتیات یا ذاتی مقصدونه ته نقصان وي، د دوی پارٹی لیڈرشپ ته نقصان وي، د دوی کنسټیچوئنسیز ته نقصان وي، د دوی بزنسونو ته نقصان وي، د دوی کورونو ته نقصان وي، د دوی رتبو ته نقصان وي. کله هم دوی داسې سټیپ نشي وي چې تغله بیا ساغه آزاد وي. نو که چېرې دغه سټیپس وي چې دوی لکه د کم دی اوسه پورې کانی دی په کوم باندې، نو بیا عمران خان نو ونسا نو شریف پورې نو شریف نو شه زرداری او د کشان دا ټولې پارټیانې سکون دی کله هم د ریاست مخت نشي ودریدلې. دی به د ریاست تابعیا کوي، د په بنیاد باندې ودی ته بیا هم د کشان سیاست ملويږي لکه کوم د هایبرډ ریجیم دا.
په پاکستان کې د تیرو خواوشه درې نیمو کلونو نه د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي چې په ځدې خلکو مدني ټولنو پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجونه جرګې او ولسي پاسونونه هم کړي دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د یو راپور تر مخه د 2022 په نسبت په 2023 کې په وسلوالو فعالیتونو کې یو کم او یا فیصده زیاتوالی ریکارډ شوی و، او د 2023 په نسبت روان کال بیا په وسلوال فعالیتونو کې 13% نور زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره ادارو ته حکومتونو هر رقم اختیارات او وسایل ورکړي دي، او په کار د ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
یو پالیسی کو ډېره واضح ده چې حکومت به د خپل هر یو د معاشي غړي د جان مال تحفظ کوي، او هغې ته چې کوم طرف ته خطر وي او اټیک کېږي د هغې مخنیوی به کوي. او په دې سلسله کې اوس وفاق کې اپیکس کمیټي بیټې کمشو هغې کې ټولې سیاسی جماعتونه مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی چې دا حکومت دي صدا، او ورسره ورسره صوبائی حکومت وزیر اعلی ګان ټول پکې شامل فیصلې شوې دي. اوس د ضرورت د دې دی چې د کومو محکمو دا ذمہواری ده، د کوم سیکیورټی ادارو او بشپور پولیس چې هغه خپل حکومتي امریکي ترتیب کی آپریشنل کمانډرز دا کار دی چا خپل حکومت پالیسی ورکي، پالیسی کور کړی شوی دا چې دهشت گردی به د دې په مخنیوي کې د جرایم او روکتام بکې.
بلې خواته د نومبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی اپیکس کمیټې غونډه ترسره شوې وه چې پکې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او د پوز او استخباراتي ادارو چارواکو ګډون کړی و. په هغه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو کولو پریکړه شوې وه، او د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټا د بحالولو پریکړه پکې هم شوې وه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زمو ژغله مشال رادیو خوري د پښتون قومي جرګې تر تنظیم لاندې پرون د خیبر او بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره سوي دي. مظاهرچانو د خپلو نیول سوو ملګرو د خوشی کولو او په سیمه کې د امنیت باوري کولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پښتون قومي جرګې د خیبر پښتونخوا پر حکومت د خپلو کړو ژمنو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. خوزبای حکومت وای چې خپل ډیر ژمنې پوره کړې دي او پر پوله د امنیت د باور کولو ذمہواري د مرکزی حکومت ده. په دې نور حال د شاهین بنیری پر راپور کې واوري چې په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ په ژغ پیلېږي.
دا احتجاجي نوستای په داسې وینا صرف د خبرې جرګې په وجه باندې چې کوم کایجون نیول شوی وي د هغې د رهایي د پر اواز اوچت
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عبدالصمد خان دی چې د نومبر په شلمه په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په خلکو غږ کوي چې د پښتون قومي جرګې د نیول شوو غړیو د خوشي کولو او سیمه کې د نامنې پر ضد د اواز اوچتولو لپاره د نومبر په 28 په احتجاجونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې دا چې پښتون قومي جرګې د نومبر په 14 په خیبر کې په یو غونډه کې پریکړه کړې وه چې د نومبر په 28 بعد د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره احتجاج کوي او په صوبایي حکومت بغک کوي چې د امنیت په ځای کولو لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. بیگا په دغه غاړه مشال لیډیو سره په خبرو کې له خیبره د قومي اسمبلی استازي او د جرګې یو غړي اقبال خان افریدی وویل چې حکومت د جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي.
پاوې کې زده کې یو کس گرفتار دی چې هغه سیکورټی فورسز گرفتار کړې دي او بیا په وزیرانه ویل دا دادګرنه ورکړه چې دی پیکس کمیټې میټینګ کې به زه دا غوي زمواره او هغه وادي چې ما سره کوم د مال اختیار را کولو چې تاسو د خلکو سره کینی او دا مسله حل کړي. پاوې کې دا دغه ویل شي نو کړای یو کس صرف انور وسم ما شانتي چې کوم دی کنه لکه خپل کورونو کې ناست یا خو دې یو کس په والي سره د پیکس په کمیټې کې هغه خبره کړې ده. دا ورځ موږ چې دوه مجرګوي چې وزیر اعلی ویل چې کدی نه مني نو زه به د چیف منیسټر په هیڅ باندې خپل پیسې لی بیا کوم.
بلخوا د پښتون قومي جرګې مشران وایي چې په تیرا کې د امنیت وضع خراب شوی دا او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو او بمباره کې تاوان عادي وګړیو ته رسیدلې دی. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کور کمیټې غړی حسین احمد وایي چې پرونې په خیبر کې د جرګې په غږ احتجاجي غونډه کړې ده او له حکومت یې غوښتنه دي چې د خلکو ژوند وژغوري.
د سیاسي کېدنو د خلاصون لپاره چې سیاسي کمی فیار شوي د هغو د ختمولو لپاره ورسره چې کوم خوړ شي ټول کې نمونه اچول شوي وو د هغو په ضد باندې د احتجاجونو یوه لړۍ سلسله کې دلته خیبر کې هم احتجاج وشو. په خیبر کې په روزانه بنیاد باندې د مټر راکټ ډرون حمله دغه کېږي او دغه وجه نه هم ولس کې تر اوسه پورې په 13 میاشت کې 15 کسان شهیدان شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نو موږ په احتجاج کې چې کوم په خیبر کې وشو دغه نقطه هم پکې شامل کړه.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 19 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت په خراب وضع خبرې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت بیا وایي چې په صوبه کې امنیت باوري کولو تجمن دی خو مرکزی حکومت ورته د ترهګرۍ پر ضد د فعالیتونو لپاره پوره پانګې نه ورکوي. په دغه اړه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی استازي اقبال خان افریدی وایي چې په پوله د امنیت باوري کولو ذمہواري د وفاقي حکومت سره ده.
بعضې ذمہواري د وفاقي حکومت دي، بعضې ذمہواري چې کوم دي دا د سیکورټي فورسز دي چې هغه په بارډر باندې دورف چې دی د ملټن آر ایسار کی هغه محفوظ کی چې بارډر محفوظ شو نو علاقه محفوظ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې لا ډېرې شوې دي چې پاکستان د سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی او د نومبر په 24 د تحریک انصاف لخوا د اعلان شوی احتجاجي لاریون لکبله د امنیتی دارو او حکومت ټول توجه د احتجاجونو مخې نیولو ته ګرځېدلې ده. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا اکثریتي ګوندونو او ډلو په صوبه کې د تازه فوجي عملیاتو مخالفت کړی دی، خو امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس هدفي عملیات دوام لري.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال ریډیو خوري. د خیبر د لنډ کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو ویل دي چې په هغه سیمه کې د بندو شناخت کارډونو د خلاصولو عمل پیل کړی دی، او خلک کولای سي چې له اړینو اسنادو سره اړوند دفتر ته ورسي او خپل ستونزه هواره کړي. د لنډ کوتل د بلدیاتي حکومتونو استازو ویل دي چې د ولسي وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی، او له ډیرو هلو ځلو وروسته د شناخت کارډونو جوړولو ادارې چارواکي دې ته راضي کړل چې د خلکو بند شناخت کارډونه خلاص کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثر شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروري اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمن تصدیق نامه دې راوړي او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شخالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو هلو ځلو نه پسې نادرا چارواکي دې ته وهڅول چې خپل ټیمونه راولیږي او په هر تحصیل کې د ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کړي او د خلکو شناخت کارډونه خلاص کړي.
په هر فورم باندې د آواز اوچت کړه، هغه ذمہ دارو خلکو ته ورسېد او اوس دغه لیستونه چې دا په سرکاري دفترو کې اوي ځان کړل شو چې د چاش نه هتي کارډونه بلاک وي، هغه راشي او هغه خپل کوایف شي نه هغه پورا کا. بالکل د ملکانو نه بعد اوس مونږ بلدیاتي نمائندگان چې دي د ویلج کونسل او د نیبرهډ کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه دغه شنه هتي کارډونو تصدیق کوي، او هیله لرو چې دغه بلاک شنه هتي کارډونه به اوس د دوه شاره به کمیږي انشاءالله.
دوی زیاته کړه چې په پښتون میشتو سیمو په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې زرګونه شمیره کې د خلکو شناختی کارډونه بلاک شوی او سخت کړاو سره مخ دی.
پښتنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دغه ورځ په ورځ زیاتېږي، او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګي ډېر لوی کړاو سره مخ دی.
د خیبر زخه خېلو یو کونسلر اتاولا پردای وایي چې په لنډ کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت یو شمیر شرطونه ورته ایښودل کیږي او په اسانه پکې کارډ نشي جوړولای.
په دغه لنډ کوتل نادرا کې پرامبې ډیر قسم شیونه ته غوړي، خو دومره سخت حد لای ورولي چې هغه خلک روشي واپس لوړ شي واشنختی کارډ جوړ نه کی. په ډورو نادرو کې چې وګوره یو قانون دی لنډ کوتل په نادرا کې ورېس ته ورېس قانون سختیږي او نرمي پکې نرسي.
د نادرا د پېښور هډ کوارټر جنرال مینیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نورو ټولو قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحاتو لپاره کار روان کړی، او ځنې لرې پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سهولت هم لیږي چې خلکو لا شناختی کارډونه جوړ کړي او د بلاک شوو شناختی کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافله په وسلوال برید کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږ څلوېښت ته رسېدلی او شاوخوا دېرش نور ژوبل سوي دي. د سیمې پولیسو، ځایي انتظامی او ولسي مشرانو مشال راډیو ته وویل چې برید پرون له پېښوره پاړه چنار ته د تلونکو گاډو پر قافله سوی دی. تر اوسه دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د خیبر ضلع په لنډ کوتل یا لواړ کې د بندو شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل سوی دی. د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا چارواکو پرون د یوې اعلامې له لارې خلکو ته خبر ورکړی دی چې که د چا شناختي کارډونه بند سوي دي نو هغوی دې له اړینو اسنادو سره د تحصیل ودانۍ ته ورسي او د تصدیق عمل دې بشپړ کړي. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویل دي چې په دغه هیواد کې د رواني نومبر میاشتې په لومړیو درو اونیو کې لږ تر لږه پنځه پنځوس امنیتي سرتیري وژل سوي دي چې دا شمیره د تیرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره پنځشتو کې شپېته وسلوال هم وژل سوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم سرحدي دروازه د سوداګریزو کاروانونو او عامو خلکو د تاګ راتګ پر وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون راپور ورکړی دی چې دا خبرې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمیساریو د مسولانو ترمنځ وسوي. او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک گازپروم بانک او لسګونو نور مالی ادارو بندیزونه لګولی دي. دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن غواړي چې د ولسمشرۍ په خپلو وروستیو دوه میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل وړتیا نوره هم کمه کړي. د مهمو خبرونو له لنډیز اورېدو وروسته استاسو پام د ادبي او کلتوري خپرونې د مشال راډیوي مجلې پر لور ګرځوم چې هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر تیاروي. نو راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو ستړي مشه. دا ونه په خبرونه کې په پښین کې د کتابونو د وی میلې راپور درته وړاندې کوو. ورپسې دوه لنډې کیسې درته وړاندې کوو چې یوه یې یو تنکی زلمی لیکلې او بله یې د اوس مهال د معاصر پښتو ادب د یو پیژندل شوي لیکوال لیکلې شوې کیسه ده. زلمی لیکوال لقمان مومند او معاصر لیکوال عبدالوکیل سلامل شینواره دی. د خپرونې په پای کې د فلم سټار امان د مرکې یو بله برخه هم دراورو. بدرګه مو کړئ. قسم پښتانه لیکوالان اکثره وخت ګیله کوي چې کتابونه خرڅلاو نه لري، خو د دې باوجود هم په ځینو سیمو کې وخت په وخت کتابونو میلې جوړیږي چې خلک ورته راټولیږي او د خپلې خوښې کتابونه اخلي. همداسې یوه میله په تیرو ورځو کې د بلوچستان په پښین سیمه کې هم جوړه شوې وه چې پکې د شاعرۍ، لنډو کیسو، ناولونو ترڅنګ نور قسمه کتابونه هم د نندارې او خرڅلاو لپاره ایښودل شوي وو. د مشال لډیو خبریال سمت شبنم چې میلې ته ورغلی و موږ ته دا رپورټ راستولی دی.
ما د بلوچستان په پښتون مېشت پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې وه. یادی میلیتا د پښتو ادب، تاریخ، کلتور، شعر او شاعری او ګڼ نثر کتابونه راوړل سی وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼ ګونه اور باندې لیدل کېده. د پښین وسیدونکي لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو دا ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغوی د خپل ادب، تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا نن چې کوم کتاب میله لګیدلې ده نو دا یو ښه پیشرفت دی، دا یو ډېر ښه ګام دی چې دا نوې کل ورسره بلدیږي. دا وار په وار د پنځه میاشتې مخکې هم دا سټال لګېدلې و. دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمت شبنم صاحب دا ده چې دلته په شل فیصده یا په پنځوس پرسنټ رعایت باندې کتابونه خرڅېږي. بله خبره دا ده چې دا کوم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅېږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نشته. دا هغه کتابونه دي چې په دې پسې به څوک کوټې لزي. نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي دا ډېر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر عصمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب ژبه نه ده، ځکه خو د پښتنو نوی کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دغه خبره چې همدغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوی کول لپاره ډېر ضروری دي.
پښتو د نصاب ژبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر و شاعري سره تړلي وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو، دې یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي د دا کتابونو میلو ته چې 10 کتابه 15 کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي، یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړی.
د دې میلې جوړوونکي محمد نبی پشینی مشالډو ته څه داسې وویل؟
دا میلې چې کوم دي، دا موږ هر کال لګوو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندې سي، او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کوچنی کوچنی لایبرري خلاص سي. په دې کې هغه کتابونه شته چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعضې کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، خو په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر داسې باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د هغوی سیمو ته ورسوي.
په پښین کې د کتابونو د میلې راپور مورید. په دغو کتابونو کې د کیسو کتابونه هم لږ روسته درته د یو داسې کیسه لیکوال یو کیسه داوی په غږ کې دراورو چې د لنډو کیسو ګڼ کتابونه چاپ شوي. خو اوس د ننګرهار ګوشتې ته ورځو، هلته یو ځوان لیکوال لقمان مومند ژوند کوي. هغه موږ ته خپله یوه کیسه په خپل غږ کې رالیږلې. دا د یو نوي او ځوان لیکوال د کیسې لیکلو لومړۍ هڅه ده او موږ یې د هغه د تشویق په خاطر خبرو.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل، وه هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو، په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه وېرېږه، زه یو جادوی مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والو ته د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته، ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شو، ورو یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو، دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، اولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې، یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته یې سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته، ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه، او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل، دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو وی غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. لدی سروالو ته ولکوټی ووته خوار ودنګر حمید پلن وخت کې سور وسپین شو د بدی سرخان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاو د سرخان متل وریجو سر کلو چرګانو ډول ډول کبابونو مختلف میوه او هر رنګ خوړو ډکو حمید بټول او رزم د سرخان څخه مختلف خوراکونو وختل د با پاخه شوی خوراکونو بازار ته وړل او هلته به پلورل هلک پلن وخت کې پیسېدار شو وروسته یې نوکران ونیول د پچانو غوندې هسکه ښکلې ماڼۍ جوړه کړه ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار تلو یا به په خپلو ځمکو ګرځېد خپل دیقانان به یې تر پام لاندې ول کال ووتې ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد نوکرانو احوال راوړل چې په دروازه کې یو بې وزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني حمید په نظر هغه ځان ته راووت شېبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله حمید په غوسه وویل زما له غریبانو څخه بد راځي تر اوسه مې چاته اووه روپۍ هم نه ده ورکړي ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه هلک په خواره خوله وویل د خدای لپاره یتیم یم د خوړو لپاره هېڅ هم نه لرم حمید په غوسه چیغه کړه له دې ځایه ورک شه ناڅاپه تیز باد راوالود د ماڼۍ خیښې ولړزېدې په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه حمید سترګو ته لاس ونیو یو دم چوپه چوپتیا شو کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و نه ماڼۍ و نه هم نوکران ځمکې او جایدادونه د حمید یخنی وشوه ځان ته یې وکتل هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و خوار و ډنګر ښکاري د هېڅ هم نه و ورپاتې دا وخې د مرغۍ غږ وارد ته باید دومره نوی مغرور شوی حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل توبه مې ده بیا به داسې نه کوم ما بیرته شتمن کړه خو مرغۍ الوتې او له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده
دا و د ننګرهار د ګوشتې یو ځوان لقمان مومند چې خپله لیکنه دراوروله اوس درته د پیژندل شوي لیکوال عبدالوکیل سلامل شینواري یوه سمبولیکه لنډه کیسه د هغوی په خپل غږ کې دراورو دلته دا یادونه ضروري ګڼم چې زموږ دې لیکوال په لسګونو لنډې کیسې لیکلې دي چې په کتابي بڼه تر خلکو رسېدلې دي د نوموړې ځینې داستانونه اردو فارسي او انګریزي ته هم ژباړل شوي دي دا تاسو او دا هم وکیل شینواري
مخ او شاته آسمان تور اوریدو پوخله دی در مرسترگه کلا کلا داوید منزه زان رو باسی زمکا سپین پرک وی اولا که پا زنزیری چی تلیلی و بندیوانه بی او یا هم ده دیزه پر وگلو در مر اونا بندیز بی سترګو پر اب کې بیرته پناه اغلونیا شي داسې باد او توپان دی ته به وایي اوس به ټوله آبادي پو پناه شي باران نه وري خوشحالي ګډه ده خو عجیبه ده هر خدای ته د باران د ورولو لپاره لاسونه لپه نه نیسي او د باران په غوښتنه کې ټکنی دي ګرم نه دي ځکه چې کله همدلته باران ورېدلی دی د رحمت پر ځای په شر غوښتل دی او داسې لوی سیلاب یې جاري کړی دی چې د یوې مخې لوی مخلوق او تمام آبادۍ او کروندې ولیدې نه پوهېږم دا به مې سویم کال وي چې په یو نامعلوم سفر روان یم په هغې ورځ چې دا سفر پیلېدو شونډه مې له نوې توره شوې وه خو اوس مې په ګرانۍ په سر کې تور ډکې لکېږي ټول وختان مې لکه واوره سپین پړک وهي لاره اوږده ده زه هم پلی لیوان هم راته په کمین کې ناست دي خو زما زړه ته لا ویرې لاره نه ده موندلې ځکه پوهېږم چې د نیکمرغۍ په لور سفرونه تل له ستونزو او کړاوونو ډک وي او له ستونزو کارونو پرته نو نیکمرغی کوم خوند لري به معنا ده. نن نه یواځې توره تیاره ده، وریځې چاودېدلې او د باران په ځای به ښایي ګلۍ ووري، بلکې د غرونو له منځه په لویو خوړ کې لوی څیړه او ویرونکي غاوونه هم لکه د درندو توپونو ډزې غوږونه کڼوي. ویرې مې ټول وجود نیولی دی، زړه مې زور نه اخلي، د پښو مې هم سیمه تللې ده. ته زولنې راچولې دي، نه ببره مې د وړاندې تک اراده او پرېکړه واړو پخه نیولی شم. راګرځم، لوری بدلوم، شاره اړوم، اوچ شاره واړوم، شاته مې ویره څو برابره شي، په وړاندې مې لویه تیره راشنه شي. ټول مړي، پلار مې، مور مې، خپلوان، ګاونډیان، ښوونکي هم، ټولګیوال، ملنګان، پاچان، نور او نور په یو واحد هدیره کې سر راټول دي. د سترګو په وړاندې مې یوه خړه لیکه وینم، نه پوهېږم بهر دی او که زما د حواسو پور شو کې. ټول لیکه ولاړ دي. څه به راته وایي، څه غواړي؟ اندېښنې مې نورې هم په سر کې راوټوکېږي. بلا پوښتنې مې په مخه کړي، ولې نو د ټولو سترګې له غوسې سرې دي؟ غوریږي به دی، شور یې نو په څه دی؟ له ځانه سره ګډ شم، ښایي ما ته به پکار وي چې ولې بلې نړۍ ته د سفر ملګری نه شوم. او یا بهر یوه څه کې وي چې رانږدې شي، د مټو مې ونیسي او ما هم بلې نړۍ ته له ځانه سره بوځي. خو لکه دا حرکته چې لوېدلې وي، پښې زور نه اخلي، نه یې لاسونه خوري او نه هم پښې. خو عجیبه ده، د خبرو یو هم نه دی ولیدلی، د ټولو خولې خوري او دا یې ښایي یوازینی زور وي چې ما به پرې ویروي. ژبه د تورې او ټوپک گزار نه دی چې سړی ژوبل ووژني، خو ټپې پیړۍ وروسته تازه وي، ځکه خو لاره قبره په ما یرغل پیلوي. پلار مې سمدلاسه ته وه، زما په لیدو شرمېږي او له ما یې کرکه ده، په سترګو لاکس دي. راته وایي بېغیرته، ولې د خپل تربور نه د ورور غچ نه دی اخیستی؟ زه کولی شم دې پوښتنې او غوښتنې ته بلا ځوابونه ښکار کړم. ورته وایم چې پلاره، د چا د مرګ پرېکړه قاضي کوي؟ د انسان د ژوند او مرګ حق د خدای حق دی. خو پوهېږم، پلار مې په خپل لاس د تبور له وژنې پرته په بل هېڅ شي او په هېڅ ځواب او عمل نه شم راضي کولی. په پلار پسې مې جوخته مور چې په لوی څادر کې ځان انګړلی دی هم له بله سره را نارې وهي، پسینه لاس دي. شیدې مې نه در واخلم تر هغې دې چې هغه خور نه وي وژلي چې په خپل مهین پسې وتښتېده. مر سره ته د پلار سره نږدې له بل قبره د کلي ملا چې له خولې زګونه بادېږي هم خوله پرانیزي. هېڅکله به تاسې نوره ښه ورځ ونه وینئ تر څو چې بیرته جوماتونو او مدرسو ته مخه ونه کړئ او مکتبونو ته اور وانهچوئ. د ملا واس له خلاص نه وي چې د ملا له څنګ نه له بل خبره زموږ د ګلي پیر چې اوږدې تسبیې په لاس وي را نارې کړي. په یاد دي چې څنګه زموږ لاړې او د لاسونو د خیرې اوبه درته خدای شفا ګرځول، ټک او پترای به سوې روغ رمټ. کټ کټ وخاندي لکه په ما اثر ته بابا چې ملنډې وهي. اوس چې مو پیرانو او سیدانو ته شا کړې ده، څومره ناروغۍ در کې خورې دي. دا درې له مزه د شخړې او دعوې غږونه پورته شي لکه مړي چې په خپلو کې سره واوړي، یو بل غندي او ګرموي. دا ځل تر ټولو وروستی ټولواه چې د خپل نسلونه یې اور واخیست او ارامه پاشه یې ورلانګه شوه له خپل قبر را نارې کړي. نه مې درته وایي چې ځوانان مه بې لارې کوئ، په بیلاری نه یوازې زما آرامه پاچی ړنګوي ټول وطن به ګوره په کنډواله واړوي لکه پخوانی بدی چې بیا را تازه شي څو ګیرور چې سترګې په رنګو تورې او سپینې جامې په تن وي وغوریږي یوه چې توره پګړۍ په سر ده ورنارې کړي خو څنګه مو کړي وای تاسو چې ورځ تر بلې د خدای له قانونه لرې کېدی او د خدای په قانون مو دنیایي او مدني قانون غوره باله منګه نو څنګه ستاسو په ضد خلک جهاد ته نه وای رابللي ته وا همداسې ویده مو پرېښې وای چې ستا واک نور غځېدلی وای او جوماتونه مو هم راته مکتبونه اړولي وای له پاچا سره څنګ کې له بل خبره په غوسې بل مړی چې د پاچا آرامه پاچي نړولې وه پاچا ته مخ ور واړوي وګورېږي هیڅوک مه ګرمه وه زه پړیم چې دوی مې ټول په اوله ورځ ولې په دار نه کړل خو د پاچا لاس د اعتراض په بڼه پورته شي د ستایلو په ځای وغاندي ما داسې مه وایه هغوی چې د نورو په وژلو اقتدار ته رسېږي او واک ټینګوي په خپل هم ګوره په مار له واکه پرېوځي ما څوک نه وژل و نه وژل شوم خو تا پوهېږې تا چې ووژل وی وژلې نه پوهېږم څنګه سترګې پټې کړم او په غوږونو لاس کېږدم ته وا د ټولې ادیرې مړې راپسې دي په وجود مې د ویر خپسه ناسته ده کلمه تېروم په ځان بلا آیاتونه چپو بېرته مخ را اړوم خو په وړاندې مې لکه بله لویه ادیره چې را زرغونېږي لکه د یو لوی خونړي سیلاب د څپو درانده غږونه مې وکونه کړی وي اندېښنې اخیسته یم چې بیا به دا نه وایې زورور سیلاب څومره قسم له ځانه سره اخلي
دا عبد الوکیل سولامل شینواره چې خپل لنډه کیسه درته په خپل غک کې وړاندې کوله د خبرونه په دې برخه کې د پښتو فلمونو د نامتو ستوري امان د فلمي او ادبي ژوند یو بل برخه درته وړاندې کوم په دې برخه کې هغه د خپل چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کوي مان صاحب د دې کیسه به راته لګو کې چې دا کتاب مې ایک فلاپ هیرو لیکن په اردو ژبه و نو د اردو ژبې لوستونکي هم ډیر دي نو دا ورسېدو خلکو ته سو ایډیشن چاپ شول دي
یاره ایډیشن خو خبره راځه چاله امیر صاحب تاسو خو ریډیو تعلق ته بیا مقصد دغه کتابینی او maybe possible che bor kitabuna mitabuna gori entirely matlab da che em jungul pakistan ke ye kitabini ada rujhan a kitabini taraf ta khalq o aghazo ko shauq o khatam da even che kam library ni am khatam di na hone ke barabar chote kara no da position da ta so wo یورپ کې مکتلې مام چې دا شوټینګ ته تللې وې انګلند ته راځي چې ولته مکتلو چې سوا خو مکتلو نو دا اخبار دی ایون نیوز پیپر ګوره په یکدم را زه پته نشته 30-40 صفحې به وي او بساری وب ناس او بس کې یاد هغه کې وته رو ټرین یا ځکه نو مطلب خپل دغه ویلو هغه نه پس به وغورځو یونیم بیا ایډیشن چاپ کېدو نو دا په دغه حساب کتابو او دلته کې چې دی بالکل هغه کتابینی خوند مزې نشته نو دا یو ما ایډیشن کیم مطلب دی کتابونه دغه دي بک سیلر سره پراته دي هغه ته زما چیرې څه پوزیشن ده نو آنلاین خیر ډېر مطلب دی دغه دي ما ته دغه ملاوی آرډر ملاویږي او بک سیلر چې دي هغې نه مطلب د کتابونه زه چې ورشم یار کتابونه مطلب د خرڅېږي خو هغه حساب سره نه خرچېږي پوښي
صحیح امان سره زمزم ته بل سوال راځي چې پښتون خو کلم چې لکه سبا مرینو نن مخام کم نه وای کنه نو تاسو داسې اعتراف څنګه کړی لکه کتاب خو ما لوستې نه ده ظاهره دغه لیکن نه په زم نه خبر خو تاسو ځان ته په خپل فلاپ ولي وی تاسو خو فلاپ نه وای تاسو په برخه خو ډیر کامیاب فلمونه دي د پښتو
هغه یاره کا موقع ملو شه دا کتاب مطلب طریقې سره دا رولې غو کنه
صحیح صحیح
دا دا چالو ما انټرویو غشتله دلته کې یو جنرالست موږ دوست هم د عزیز ملک
او پیژنه
پیژنې وی کنه هغه هغه نه مخ یو بل لاور کې ما انټرویو کړ دلته مې یو سیریل کړو پیش پښتو ټلویزیون سوداګر
صحیح
نو زه لا ورته ویلانه وال تا کې یو مشرق اخبار کې انټرویو کوله کنه او ما چا چې انټرویو کوله زهنه مې نو متله نو ما ورته ویلو ما چې را زه یو مطلب فلوپ هیرو یم نو ما ته وی اردو کی خو خبر نہ شو کولے کنا ترجمہ بھی کو اغه ولو یار زه خو حیران ما ما ډیرو نامی گرامی آرٹسٹانو انٹرویو کړی دا اغه نمونه ما غشتلو چې ابو بدلی صاحب دا ندیم ویدورا نور سو ترانو دا سټی چې ډیر ګمنام راغلی دی هیرو بتلی دی کنا چې کم ګمنام وو یا ګیم زاته مته چې تفلاو نه
دی
نو تاسو یې ویلو مې دا سټایل دی چې موږ دوغله خلکو موږ مشرب دی چې حقیقت نه بیان کو موږ کې هغه کرج نشته جرأت نشته چې موږ یو شی حقیقت یو هغه وو کنا اصل کې مطلب دی ما ٹریجڈی دا چې فلم ان ټایم ریلیز نشو او ما سره چې کوم ټیکنیشین وام دا غو نو کوشش دا څه قابل نو کنه یو موږ سره یو فلم جوړېدو بدر منیر خو دې دوه بخي ای کراچۍ کې دا یوسف خان شیربانو هغه پر دا خلکو ای ټول مطلب دا ټیکنیکل خلکو نو ای ډیر مطلب سوچ سمجھ سره فلم جوړ کړو کنه موږ نن ټیکنیکل بیا پکې ډیوریشن ډیر راغلو مطلب فائنانشل لګي پروډوس پروڈیوسرن ته پرابلم
وو تاسو کله کله خزان کله بهر فلم خبره کوي امان خان
جی 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 نو هغه بیا مطلب دی چې بیا بلټ جی دا وشو چې هغه بجای چې په خور کې ریس کړه هغه کراچۍ کې ریس کو کنه یا په پکارو چې دور زوینه کې ریس کړه او خو مطلب دی چې ریسپشن ملاو شو هغه الته کې پہلا شو چلے دویم شو باندې الته کې سینما کوئی نور سینما کې ریلیز ولته اورو لګولو نو بیا روسو دا کتاب کې ما ذکر کړی دی چې چا لګولو هغه بیا پته ولګی لګی بلکې خپل انکشاف هم کو چې دا کار مونږ کړو او هغه بیا ریزن ما غی خو له چا غاسه فضول ریزن وکنه دا سو جوړېدو نه پوښمه ته نو هغه ټوله کہانی خو زه نشم تیرول چې کم وجه نه وته
دا پښتو فلم ستوري امان چې کیسه لا روانه ده د دې مرکې نورې برخې به در ته بیا په راتلونکو غنو کې نشر کو تر بیا د رب بچا پامان
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.